د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر کړنلاره بحثونه لا روان دي. د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوي غړی نادر نادری وایي لیدلوري بدل دي او بحثونه د همدې لپاره کیږي چې دواړه لوري ګډ دریز خپل کړي. نوریاس نوریم د ازادي رادیو په دې لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله کې مو هرکلی کوم. نن پنجشنبه ده، د استنبول د میاشتې 28 ده چې د سپتمبر له 12 سره برابر ده. مخکې دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. افغانستان د یو بل کال په مخ د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت د تمدید هرکلی وکړ. د یونان په لسبوس ټاپو کې د کډوالو د کمپ د سوځېدو د پیښې په تړاو شپږ افغانان نیول شوي. د بیلاروس ولسمشر تور پورې کړ چې لویدیځ د بیلاروس د تېرې میاشتې پر انتخاباتو سترګې پټوي او په دې ډول هڅه کوي چې دا هېواد له منځه یوسي. افغانستان د یو بل کال په مخه د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت د تمدید هرکلی وکړ. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي نمایندګي د چهارشنبه په ورځ خبر ورکړ چې د یونما ماموریت د امنیت شورا په غونډه کې په غوڅ اکثریت تمدید شو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي عادل راز وویل دا پریکړه پر دې دلالت کوي چې په داسې اساس وخت کې چې د سولې خبرې روانې دي، نړیواله ټولنه د افغانستان تر څنګ ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې دا مثبت ګام بللی او لیکلی دي چې یونما د افغانستان سولې لپاره نړیوال ملاتړ جذب کړی دی. یو شمېر افغان ښځو د سولې پروان بهیر کې د ښځو د ګډون په اړه آنلاین غوښتن لیک لیکلی او غواړي چې د دې غوښتنې په تایید د ګڼو خلکو ملاتړ جذب کړي. دا مېرمنې پر دې ټینګار کوي چې د سولې پروانو خبرو کې باید د ښځو ونډه پراخه شي. د غوښتن لیک د لیکونکو په ډله کې یوه هم حوریه مصدق ده چې پخوا د بښنې په نړیوال سازمان کې د افغانستان د برخې مسؤوله و. د ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان حکومت همدارنګه د نړیوال ټولنې نمایندي د سازمان ملل متحد او همدارنګه د طالبانو د سیاسي دفتر موږ د خپل غوښتنې وړاندې کوو.
په قطر کې د سولې پروانو خبرو کې د افغانستان د حکومت په شل کسیز پلاوي کې څلور مېرمنې دي او د طالبانو په پلاوي کې ښځینه شته. د یونان په لسبوس ټاپو کې د کډوالو د کمپ د سوځېدو د پیښې په تړاو شپږ افغانان نیول شوي. له دې ډلې څلور تنه د چهارشنبه په ورځ محکمې ته حاضر شول. د موریا په کمپ کې تېره اونۍ اور ولګېد. په دې کمپ کې نږدې 2000 کډوالو ژوند کاوه چې اکثر یې د افغانستان، افریقایي هېوادو او سوریې دي. اوس دوی بې سرپناه دي. د اور لګېدو په پیښه کې څوک نه دي وژل شوي. د یونان حکومت وایي چې یو موقتي کمپ جوړ کړی دی چې د 15000 کسانو د اوسېدو لپاره دی او تر اوسه یوازې 1200 کسان هلته انتقال شوي دي. ملګرو ملتونو د چهارشنبه په ورځ د یونان له حکومت وغوښتل چې ژر تر ژره د موریا کم د پاتې بې سرپناه کډوالو غم وخوري. د بیلاروس ولسمشر تور پورې کړ چې لویدیځ د بیلاروس د تېرې میاشتې پر انتخاباتو سترګې پټوي او په دې ډول هڅه کوي چې دا هېواد له منځه یوسي. الکساندر لوکاشنکو وویل لویدیځ د دې پر ځای چې د ټاکنو نتیجې ومني، د یوې انقلاب لارې هڅه کوي چې د لواکه لرې کړي. لوکاشنکو په خپله پرونۍ وینا کې د بیلاروس جګپوړو چارواکو او دولتي رسنیو ته وویل دا روانې مظاهرې چې په انتخاباتو کې د ده د بریالیتوب تر سوار لاندې راولي، د امریکا او د امریکایي پلوه هیوادونو پولند، لیتوانیا، چک او متاسفانه اوکراین له لوري تنظیم شوي دي. لوکاشنکو زیاته کړه چې دوی به اجازه ورنکړي چې د دې هیوادو پلان پړی شي. د اګست د نهمې نیټې د انتخاباتو د نتیجو تر اعلان وروسته لوکاشنکو د 80% رایو په ترلاسه کولو بریالی اعلان شو. تر دې وروسته مظاهرې پیل شو. په زرګونو اعتراض کوونکي پولیسو ووهل او نږدې ټول سیاسي مخالفان یا ونیول شول یا مجبور شول چې له بیلاروسه بهر ته ولاړ شي. اعتراض کوونکي لوکاشنکو تورنوي چې په انتخاباتو کې درغلي کړې ده، خو دوی دا تورونه ردوي. د اندرس برایوک مدافع وکیل په مشروط ډول د خپل ماکل د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. برایوک هغه بنسټپاله دی چې په 2011 کال کې په ناروې کې او اویا کسان وژل او د دې وژل شوو کسانو اکثریت زلمیانو. برایوک چې د زندان په خونه کې یوازې دی غواړي د ناروې پر حکومت د خپل زندان د شرایطو په خاطر عریضه وکړي. دی په یوویشت کاله بند چې د تمدید وړ دی محکوم شوی دی. د ده مدافع وکیل اوستن ستورویک یوې ناروژۍ ورځپاڼې ته ویلي د قانون له مخې یو زندانی تر لس کاله وروسته حق لري چې د خپلې سزا د بدلیدو وړاندیز وکړي. ستورویک زیاته کړه چې د همدې لپاره د قضایي مراجعو ته په مشروع ډول د برایوک د خوشي کېدو درخواست استولی دی. په روسیه کې یوې محکمې د کریمیا اووه تنه تاتاران د منع شوې اسلامي ډلې حزب تحریر د غړیتوب په تور په اوږدمهاله بند محکوم کړل. په بند محکوم شو کې یو هم سرور مصطفایف دی. په کریمیا کې د روسیې فدرالي امنیتي ادارې مخکې ویلو چې مصطفایف په کریمیا کې د بشري حقونو د ډلې همغږه کوونکی او اسماعیلوف د 2013 کال په می میاشت کې نیول شوی و او دا نور د 2018 کال په اکتوبر کې په کریمیا کې نیول شوی و. د بشري حقونو ډلو او د لویدیز حکومتونو پر دې نیولو انتقاد کړی دی او ویلي دي چې دا په کریمیا کې د تاتارانو او نورو هغو کسانو د ځپلو هڅې دي چې د روسیې له لورې د کریمیا له نیولو سره مخالفت کوي. روسیې کریمیا ټاپو وزمه د 2014 کال په مارچ میاشت کې له اوکراین څخه ونیوله.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل آسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 14. جلال آباد آسمان وریځ، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 15. کندهار آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 15. هرات آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 33 ټیټه 14. او مزار شریف آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 29 ټیټه 19.
آزادی رادیو اوری د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر کړنلاره بحثونه لا هم روان دي.
د مجالسو پر کاري اصول او مهال ویش باندې او د غونډو پر میکانیزم باندې په دې باندې مجلس وسو او تر اوسه پورې لا هغه نهایي شوی نه دي.
د افغانستان د دولت د مرکچي پلاوی غړی نادر ندری وایلی لوري امبیل یو بحثونه د همدې لپاره کېږي چې دواړه لوري ګډ دریس خپل کړي.
بحثونه مو مختلف اړخ لري. د دوی یو لوري دی د مشبل خو بحثونه کوو.
خځې د سولې په خبرو کې د خپلې ونډې د زیاتېدو غوښتنه کوي. په دې اړه د یو آنلاین کمپاین غړي د بشري حقونو مدافع حوریه مصدق وایي
د دې پټیشنز اصلي غوښتنه دا ده چې باید د افغان حکومت همدارنګه طالبان د ښځو شمیرې د قربانیانو حق باید په دې مذاکراتو کې وساتل شي.
د پکتیا چارواکو پرون مخامخ له ولس سره غونډه کړې. د ولایت اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې واورېدې.
دا رقم ته غونډې د پختیا د ولسونو لپاره او بالخصوص د امنیتي ځواکو لپاره ډېره ښه همغږي رامنځته کوي.
په نړیوالو موضوعاتو کې ایران خپلو دو ګاونډیو بحرین او متحده عربي اماراتو ته چې له اسرائیل سره ډیپلوماتیک روابط عادي کړي خبرداری ورکړ. او د خبرونې په دوهم او وروستۍ برخه کې د ژوند رنګونو نوې برخه درته خبرو. د غرازن د نن د سپتمبر ولسمه ده. د ناروغانو د خوندیتوب له ورځې سره برابره ده. په دې اړه به یو راپور کې د افغانانو ستونزې واورې چې وایي ډاکترانو ته د ورتګ په حال دوی د خوندیتوب احساس نه کوي. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته، د سولې روان بهیر ته. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پر کړنلاره بحثونه لا هم روان دي. دواړه لوري هیله مند دي چې دا خبرې به ژر نهایي شي او د اجنډا پر لور به ګام واخلي. خو دا څرګنده نه ده چې په قطر کې به دا دور خبرې تر کله روانې وي او بل دور مذاکرات به څه وخت پیلېږي. احمد شیبر ته به خوښ شو.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان پلاوی او طالبانو ترمنځ د طرز العمل پر سر خبرې پای ته نه دي رسیدلې. پرون د افغان پلاوی یو غړي نادر نادری ازادي راډیو ته ویلي وو چې په ګڼو مواردو کې موافقه شوې ده. ډېر مهم اختلافي موضوعات نشته، یوازې یو دوه واړه ټکي شته چې هغه به هم هیله ده ژر حل شي. بل لور ته د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق ازادي راډیو ته تېره شپه ناوخته وویل چې کله پر طرز العمل موافقه وشوه بیا به بل ګام اخلو.
د مجالس پر کاري اصول او د مهالويش باندې او د غونډو پر میکانیزم باندې په دې باندې مجلس وسو او تر اوسه پورې لاغه نهایي شوی نه دي. کله چې دغه مسایل نهایي سي بیا په ایجنډا کې پر ایجنډا باندې بحث کیږي او هغه موضوعات چې په ایجنډا کې ونیول سي هغه به زیر بحث کیږي.
د سولې دا خبرې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د شنبې په ورځ پیل شوې. تمه وه چې د یکشنبې په ورځ پر طرزالعمل موافقه وشي او د دوشنبې په ورځ پر اجنډا خبرې شروع شي، خو تر اوسه د طرزالعمل پر سر موافقه نهایي شوې نه ده. نادر نادری وایي دا هڅه روانه ده چې په طرزالعمل کې ټول مسایل شامل شي څو مذاکرات بیا په ښه ډول مخته ولاړ شي. تر اوسه پورې دا څرګنده نه ده چې په دوحه کې به دا خبرې تر کله ادامه پیدا کوي، خو پخوا داسې راپورونه خپاره شوي وو چې د سولې بله دوره خبرې به په بل هیواد کې کیږي. په دې لړ کې د ناروې نوم هم اخیستل شوی دی. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انې ماري اریکسن سوریده پرون د طالبانو له سیاسي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. ناروې د دې خبرو پر مهال د افغان سولې په پروسه کې د همکارۍ ډاډ ورکړ.
د افغانستان د دولت مرکچی پلاوی غړی نادر نادری وایي د لوري بیل دی او بحثونه د همدې لپاره کېږي چې دواړه لوري ګډ دریز خپل کړي. له ښاغلي نادری سره مې د مرکې په پیل کې له هغه وپوښتل چې د سولې د خبرو لپاره کړنلارې باندې بحثونه ولې دومره اوږده شول.
موږ ترمنځ په کوم میانجي یا تحصیل کوونکي ونې چې د خارج نه یا د دریم طرف څخه موږ ترمنځ میانجیګري وکړي، نو دا ډېر ضروري ده چې دغه طرزالعمل او هغه قواعد رفتار چې دا په موږ په مذاکراتو کې دا د اوله نهایي سي او باندې ټول مسایل پکې شامل سي چې وروسته بیا په هماغه رقم شر او یا په ښه طریقه دغه مذاکرات مخته ولاړ شي. نو بحثونه په مندرجاتو کې ده چې ډېر مهم اختلافي مسایل نشته. بحث په دې کې ده چې نو هغه شی چې دواړو خواوو ورباندې راحت وسه او د دواړو خواوو هغه لیدلوری پکې په نظر کې ونیول سي، نو هغه هماغه خواته روان یو. تقریبا اجماع په اکثر مواردو کې پکې شته. خلاصي
په کومو مواردو کې تاسو ترمنځ اختلاف تر اوسه پورې موجود وو او آیا د مقابل لوري روحیه د روغې جوړې ده؟
دواړه خواوو روحیه هم ښه ده. دواړه خواته توصیه هم داده د پښتنو لخوا چې په زغم او تحمل او یو بل ته په احترام سترګه کتل خپل چارې تنظیم کړو.
تر اوسه پورې د خبرو اصلي اجنډا نه ده جوړه شوې. مخکې د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی ویلي و چې له طالبانو سره په مخامخ خبرو کې به لومړیتوب د اوربند وي چې دوی ورته غاړه کېږدي. آیا د طالبانو لخوا مو داسې څه نښې لیدلي چې دوی به اوربند ته غاړه کېږدي؟
په دې کې خو هېڅ شک نشته چې د افغانستان خلق، ټول اسلامي هیوادونه، منطقې موږ ګاونډیان او ټول جهان همدا غواړي چې اوربند وسي او جنگ قطع شي. جنگ نور افغانستان کې نور ځای ورته نشته. که زه ووایم ټول ګاونډیان دا به درست نه وي، بلې اقل اکثرا د منطقې هیوادونه دا غواړي. خو دې دپاره راغلي یو، همدې باندې بحث کوو. د افغانستان خلک دې ته مستحق ده چې ټوپک اور بند شي.
دغه فضا چې هلته ایجاد شوې ده څه ډول ارزوي؟ آیا دواړه لوري غواړي چې له دغه فرصت اعظمي ګټه واخلي او افغانستان د سولې او امن لارې ته سیخ کړي؟
موږ هم دغه امید لپاره سره همدلته راغلي. خلوص نیت موجود ده د موږ لخوا نه، خو دغه تعهد راغلي یو. تر اوسه پورې چې موږ کتلي دي د افغانان په بحثونو کې جدي ګډون روان ده. بحثونه مو مختلف اړخ لري. دوی یو لیدلوری دی د موږ بل، خو بحثونه کوو. تر هغه مهاله پورې چې دا بحثونه ادامه وکړي زه ډاډه یم چې انشاءالله دا جګړه به پای ته ورسیږي.
د افغانستان د دولت د مرکزی پلاوی غړی نادر نادری وو. شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. په افغانستان کې د سهار 5:15 کېدونکې دي او اوس به هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. عصمت څاروان د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستې دي.
له طالبانو سره د ایران پیچلو اړیکو ته یو نوې کتنه دا د نیویارک پوهنتون د نړیوالو اړیکو د مرکز د افغانستان د سیمه ایز پروګرام د رئیس بارنت روبین د لیکنې سرلیک دی. په دې لیکنه کې چې وار آن راکس خپرونې خپره کړې، روبین په افغانستان کې د ایران بدلیدونکې پالیسۍ ته کتنه کوي چې یو وخت یې له طالبانو سره سخته دښمني پالله او حتی په 1998 میلادي کال کې نږدې و چې د طالبانو پر رژیم حمله وکوي او اوس دې ډلې ته وسلې لیشي. روبین وایي اته کال وړاندې د بیلابیلو هیوادونو د چارواکو په غونډه کې ګډون کاوه او د امریکا حکومت ته یې مشورې ورکولې. په یو غونډه کې یو اروپایي چارواکي ایران په دې تورن کړ چې طالبانو ته وسلې ورکوي. په غونډه کې ایرانی چارواکي دا تور رد کړ. ویل چې څرنګه کېدای شي چې ایران خپل دښمن ته وسله ورکړي. روبین وایي دوی ورته وویل چې ایرانیان دومره ساده نه دي چې په یو وخت یو دښمن او یو پالیسي ولري. روبین د سشکال د فبروري په 9 نیټه په قطر کې د امریکا او طالبانو د موافقه په وړاندې د ایران د مخشوش پالیسۍ یادونه کوي او وایي همدې ایران چې د طالبانو د رژیم د پرسولو په مهال د افغانستان په خاوره کې له امریکا سره پوځي او استخباراتي او په ملګرو ملتو او جرمني په بن کې سیاسي همکاري وکړه، په کلونو له طالبانو سره د خبرو مخالفت وکړ او ټینګار یې کاوه چې د طالبانو او القاعده ترمنځ باید توپیر ونه شي. خو وروسته له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د طالبانو غوښتنه بدرګه کړه. د هیواد د افغانستان په لویدیځ کې طالب قمندانانو ته وسلې ولېږلې. دا هیواد په عین حال کې د امریکا او طالبانو د قطر موافقه چې پر اساس امریکایي پوځیان له افغانستانه ووزي غندي او وایي چې دا موافقه د طالبانو اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو په معنا ده او دا د ایران لپاره ګواښ دی. د بهرنیو اړیکو شورا په قطر کې د افغانستان د سولې د خبرو په اړه لیکنه خبره کړې. د دې لیکنې سرلیک دی: په افغانستان کې د سولې خبرې پیل شوي خو لانجې په مخ کې دي. د بهرنیو اړیکو شورا شنونکی مکبوت وایي د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شوي خو داسې نه ښکاري چې ژر د نتیجه ورکړي. په دې تحلیلي لیکنه کې بیلابیلې پوښتنې شوي او هغو ته د ځواب هڅه شوې ده. مثلا افغانان څرنګه تر دې ځایه یعنی قطر پورې د خبرو لپاره راغلل؟ آیا طالبان به د بشري حقونو پر اصلي مسئلو جوړجاړی وکړي او یا آیا طالبانو تر خبرو وړاندې حملې کمې کړې؟ د ورستې پښتنې جواب ته تمکی شو. د بهرنیو اړیکو شورا د لیکوال په باور امریکایي مرکچانو هیله لرله چې طالبان به د افغان امنیتي ځواکونو او ملکی وګړو پر ضد تشدد کم کړي او له القاعده شبکې سره به په ښکاره اړیکې پرې کړي، خو طالبان په دې دواړو کې یو کار هم ونه کړ. اکثره خوشی شوي طالبان بیرته د جګړې میدان ته لاړل او جګړې د پخوا په شان په شدت دوام لري. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال له یوې مرګونې حملې روغ ووت خو لس تنه نور وبشل شول. د بهرنیو اړیکو شورا په دې لیکنه کې د یو طالب وسلوال دا خبره هم راخیستل شوې چې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته یې ویلي چې دوی سل په سلو کې واقع غواړي. خو له دې سره سره له قطر څخه آزادي راډیو ته رسیدلي راپور نشي چې تر دې دمه دواړه خواوې له خپلو خبرو او له یو بل سره له چلند راضي دي.
یو شمیر افغان خزو د سولې په پروسه کې د خزو د ګډون په اړه انلاین غوښتنلیک لیکلی او له خلکو د لاسلیک او ملاتړ غوښتنه کوي. د غوښتنلیک د لیکونکو له ډلې او هم د بشري حقونو مدافع حوریه مصدق ده. ملالی بشیر له آغلی مصدق سره مرکه کړې او په پیل کې د دې غوښتنلیک د اساسي ټکو په اړه ترې پوښتنه کړې ده.
افغان شزی پتیشن مونج دایره کرده و دادی پتیشن زمونج اصلی غشتنه دادی چی باید افغان حکومت همدارنگ طالبان باید د شزو شمیرې د قربانیانو حق باید په دې مذاکراتو کې وساتل شي او همدارنګه د شیز شمیره باید زیات شي.
د مذاکراتي ټیم د اوسنۍ بڼې په اړه تاسو څه فکر کوئ؟
په اوسنۍ مذاکراتي ټیم تقریبا سلور شیز لرو او سلور شیز د 50% له زیاته نفوس ډیر کم دي او د دې لپاره موږ غوښتنه کوو چې د شیز شمیره د مذاکراتي تیمو او همدارنګه د تخصصي تیمونو شمیره باید زیات شي. شزه تقریبا ل 50% هم لا زیات دی په افغانستان د نفوسو په حساب کې، او د دې 50% آیا دا صحیح ده چې دوی د یعنی تقریبا 10% یا 15% څوکۍ مونږته ورکی د مذاکراتو، آیا د دې شمیره کافی ده؟ آیا دا شزه کولای شي چې د طالبانو په برابر کې زموږ د حق نه دفاع کی؟ غوښتنه کوو چې د دې شمیره باید زیات شي.
دا لیک چې خلک لاسلیک کړي بیا تاسو چا ته وړاندې کوي؟
د افغانستان حکومت همدارنګه د نړیوالو ټولنې نمایندي د سازمان ملل متحد او همدارنګه د طالبانو د سیاسي دفتر موږ د خپل غوښتنې وړاندې کوو، او زموږ هیله دا ده چې باید ټول یعنی طرفین چې د دې مذاکراتو مخلري او تصمیم نیونکي نقش لري او رول لري، دوی باید زموږ غوښتنې په پام کې وساتي او د شیز شمیره او همدارنګه د افغانستان د جګړې قربانیانو سیټ باید وساتل شي او زیات شي.
د بشري حقوقو مدافع هوریه مصدق وم د پکتیا ځای چارواکو پرون مخامخ له ولس سره په یو غونډه کې د پکتیا د قومي مشرانو، مخورو مدني فعالانو، خبریالانو او یو شمېر اوسیدونکو غوښتنې، پوښتنې او اندېښنې واورېدې. دوی د پکتیا د یو شمېر ولسوالیو ته د غځېدلو لارو د امنیت خرابوالی، په ټوله کې د امنیت خرابوالی او هدفي وژنې د هغو ننګونو په توګه یاد کړې چې د خلکو ژوند له ستونزو سره مخامخ کړی. نجیب الله الوخیل رپورټ لري.
د پکتیا یو قومي مشر علي جان محمدي آزادۍ رادیو ته وویل
دا په اتلو سکولو کې چې دا حکومت رامنځته شوی لولین ځل ده چې جناب والی صاحب او ټول قومندانان راټول کړي چې هغه امنیتي واک اختیار دي ولس لري او موږ ولسونه مخامخ ورسره کېنولو. دا رقم ته غونډې د پکتیا د ولسونو لپاره او بل خصوصا د امنیتي ځواکونو لپاره ډیره ښه همانګي رامنځته کوي او ولس په سلو کې او یا په سلو نورم باور زیاتوي.
مدني فعال محمد کریم روخان بیا اول چارواکی هغه وخت د امنیت له حقيقي حالت خبري کی چې په دا ډول ناسو کې پرته له هر ډول خندويري حقایق وایي.
دا غسې پروګرامونه موږ په میاش کې هر وخت ولرو، هغه ستونزه چې ولست لري هغه به تر چارواکو رسیږي، امنیتي ستونزه به دوی ته خدل کیږي چې په دې ځکه امنیت تضمین ده یا خراب ده ترڅو بشپړ توګه باندې دولت د امنیت په اړه خبر شي.
د پکتیا امنیت قومندان سمنوال سلطان داوود سلطان هم وایي چې ول سره ګډې ناستې د هغوی د ستونزو اوریدل د هغوی امنیت خوندیتوب او هغوی ته ډاډ ورکول د دوی دنده ده.
دغسې برنامې له لارې خپل جزء وظایف بیشتي مردمي لیدیم چې په هره میاشت کې باید ټولو شوراګانو سره ولیدل سي وکتل سي. خو دغه ابتکار سي ولي صاحب ډېر اړین نه ډېر ښه ده چې ټول خلکو ته مخامخ جواب وایي.
بلخوا د پکتیا والی محمد حلیم فدایي وایي دا ډول برنامې د جمهوریت د ټینګښت، روڼتیا او د مسؤولو حکومت د غښتلتیا لپاره مهمې دي.
په لومړي ځل
د پکتیا والی محمد حلیم فدایي زیاته کړه چې په راتلونکي کې به ټولې ملکي ادارې او عدلیه او قضایي ارګانونه له ولس سره کښېني، د ولس غوښتنې اورېدل کې به له نږدې اوري. دی وایي دا برنامه د ټولنیزو شبکو له لارې هم په ژوندۍ بڼه خپرېږي، څو خلک وکولای شي چې له لرې هم خپلې پوښتنې او غوښتنې مطرح کړي.
آزادی خبری مجله اوری.
نن د سپتمبر ولسم د ناروغانو د خوندیتوب له ورځې سره برابر ده. یو شمیر ناروغانو او د دوی خپلوانو ازادي راډیو ته په خبرو کې د خپل خوندیتوب په اړه اندېښنه څرګنده کړه. خو د افغانستان د روغتیا وزارت وایي د ناروغانو خوندیتوب ورته لومړیتوب لري. رحمت الله افغانی تفصیل اوروي.
اگر بیم سی و دو سال سی و سه سال از عمر میشه ما تا اول راستی تا تنها پیش داکتر نرسیم خودم دیگه.
سرایا حق خزه ده چه ده اخلاقی مسئلو او ده داکترانو ده ناسم چلن لامالانه غواری یوازی داکتر تا اولاده سی. حقا وای چه تلخ پل میده او یه هم کچنی زوی سرزی.
اگر بیم سی و دو سال سی و سه سال از عمر میشه ما تا اول راستی تا تنها خودم
دیگه. لعمر میدری دشکال آوری خود تر اوسا یوازی داکتر تا نیم تللی. یو دو واری چه مخکی تللی وم لداکتر می یو تولی دل. خوز چه زم میره جوی او یا هم مور لزان سر بیایم. لداکترانو ویریگم.
بازو تو گپار میده. وزم خاطر پیش داکتر تا نانو میرم.
دا یوازې سورایان نه ده بلکې ډیری نارینه هم نه غواړي پلې ښځې او لوڼې یوازې ډاکټرانو ته ولاړې سي. ټولنیز رواجونه او د ځینو ډاکټرانو ناسم چلند د دوی د محافظه کاري لامل کیږي. منیر د کابل ښار د ښځو رابعې بلخي روغتون ته له خپلې ښځې سره راغلی ازادي راډیو ته وایي له افغانی دود سرسم او د ځینو ډاکټرانو ناسم چلند له امله هیڅکله هم خپله ښځه یوازې ډاکټر ته نه لیږم، ځکه چې ځینې کیسې مې اورېدلي. نو له همدې امله نه غواړم دوی دې یوازې ډاکټر ته ولاړ شي.
له
ټاکلي حد زیاته د دواګانو ورکړه د ناروغانو د محرمو اطلاعاتو نه خوندیتوب هغه موضوعګانې دي چې ممکن د ناروغانو خوندیتوب یې له خطر سره مخ کړی وي. خسته خان هغه ناروغ دی چې په دې برخه کې زیاته تجربه لري.
دوا او دوا چې د 1500 روپۍ دوا یې 5000 لیکي څلور دغه دا مشکلات بیخي ډیر موږ لرو.
په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د ناروغانو خوندیتوب ورته لومړیتوب لري او څوک چې د ناروغانو له خوندیتوب سرغړونه وکړي له قانوني چلند سره به مخ شي.
د ناروغانو د خوندیتوب د نړیوالې ورځې په مناسبت ازادي راډیو ځانګړي راپورونه زموږ په بل خبرونه کې اوریدلی شئ. او اوس هم یوه نړیواله موضوع، ایران خپلو دو ګاونډیو ته خبرداری ورکړ. دا دوه هیوادونه بحرین او متحده عربي امارات دي چې روانه اونۍ له اسرائیل سره ډیپلوماتیک روابط عادي کړل. احمد شیبر راپور لري.
د ایران ولسمشر بحرین او متحده عربي اماراتو ته خبرداری ورکړ چې له اسرائیل سره به د اړیکو عادي کېدل ښه پایلې ونه لري. حسن روحانی وویل دغه هیوادونه به له اسرائیل سره د اړیکو د عادي کېدو د پایلو مسؤول وي. د ایران اسلامي رژیم اسرائیل ته د سرسخت دښمن په سترګه ګوري. د ایران ولسمشر یو ورځ وروسته تر دې په فارس خلیج کې خپل دوو ګاونډیو ته خبرداری ورکړ چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د بحرین او متحد عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیرانو د سیشن بی پورس په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ مخې ته د خپلو ډیپلوماتیکو اړیکو تړون لاسلیک کړ. د ایران د ولسمشر حسن روحانی خبرې د تلویزیون له لارې خپرې شوې. د خپل هیواد وزیرانو شورا ته وویل د سیمې یو شمېر مسلمان هیوادونه په دین او دین نه پوهېږي، د فلسطین د ملت او خپلو عربو غم ورسره نشته. روحانی پرته له دې چې د متحد عربي اماراتو یا بحرین نوم واخلي دا پوښتنه وکړه چې عربیت چیرته لاړ. د په ورته وخت کې وویل چې د اړیکو عادي کېدل د سیمې د امنیت او مقرراتو په خلاف عمل دی. د متحد عربي اماراتو او بحرین د بهرنیو چارو وزیرانو شیخ عبدالله بن زاهد آل نهیان او عبداللطیف آل زیدانی له اسرائیل سره په سپینه ماڼۍ کې د اړیکو د عادي کېدو د تړون پر مهال د یوه فلسطیني دولت پر جوړېدو هم ټینګار وکړ. د امریکا ولسمشر وویل چې دا موافقه د سعودي عربستان په ګډون له څو عربي هیوادونو سره نشتې شوې دي. ټرمپ زیاته کړه له څو لسیزو جګړو او اختلافاتو موږ په منځني ختیځ کې د یوې نوې پیلامې شاهدان یو.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. افغانستان د یو بل کال په مخه د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت تمدید هرکلی وکړ. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازی عادل راز وویل دا پریکړه پر دې دلالت کوي چې په داسې حساس وخت کې چې د سولې خبرې روانې دي نړیواله ټولنه د افغانستان تر څنګ ده. د یونان په لسبوس ټاپو کې د کډوالو د کمپ د سوځېدو د پیښې په تړاو شپږ افغانان نیول شوي. له دې ډلې څلور تنه د چهارشنبې په ورځ محکمې ته حاضر شول. د بیلاروس ولسمشر تور پورې کړ چې لویدیز د بیلاروس د تېرې میاشتې پر انتخاباتو سترګې پټوي او په دې ډول هڅه کوي چې دا هېواد له منځه یوسي. د اندرس برایویک مدافع وکیل په مشروط ډول د خپل ماکل د خوشې کېدو غوښتنه کړې. برایویک په 2011 کال کې په ناروې کې اووه اویا کسان ووژل.
دا ژوند رنګونه زما نوم محمد نسیم سهار دی د ننګرهار ولایت د بټکوټ ولسوالۍ اوسیدونکی یم. پیلن د پاره جلال آباد عامی روغتیا ریاست سره د سامان آلات خرڅوم. دا ډیر پخوا زه تقریبا د 8 کالو یا 9 کالو په شاوخوا کې وم مدرسان وختو او وی بمبار کې د پاغه کزه معلول شوم. الحمدلله ډیر ښه روان دی تر دې دمه، بالکل خوند اخلو ان شاء الله. تا ډیر پخوا نزه ماشوم توب نه سره شوق او غوم کم استاد نه لرم، خپل می واهله والا کله کله ځان له زمزمی کو. بسم الله جانا خیالی بسم الله جانا خوشحال دی راواخله خاص نه مننه چې راغلی موږ سره خبرې وکړې، خوشحاله اوسې.
په همدې سره دا خبري مجله